د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجاسو په دې ستا خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو لومړی به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې شاهین بنې رای وړاندې.
مهم خبرونه د افغانستان ملي امنیت اداره دعوه کوي چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیرو د 15 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت ادارې داوا کړی چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړ. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنګي عملیاتو مشر ګل زمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوي دي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنه دي ویلې. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یوې غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړي چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض الله زکی بیګا مشال لیډوتو ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث شو او موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دې یوه دوامداره کړنلاره جوړه کړي شي. زکی دا سرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له خولې ویلي طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اور بند کړي. د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د عوامي نشتر ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روجې وروستو به خبرو ته دوام ورکړي او د اختر په ورځو کې به اور بند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی د خبره تیر ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړې نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. د ولسمشر له دفتره په خبرو شویو دوه نورو بیانونو کې راغلی اشرف غنی تیره ورځ په وفا کې د بریکس ټولنې 15 سرمشریزې په څنډه کې د قازقستان له ولسمشر نصرالدین نظربایوف او د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم ولیدل. بیانونه وایي ولسمشر غنی یادو مشرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې تبا د کار اجازه ورنه کی چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسي. تیر مخام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو دغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندی نه کوي. دو ویل د پاکستان حکومت د سیو د چلډرن د دوو بهرنیو کارکوونکو ویزې منسوخې کړې او دا مهال دغه ادارې هیڅ بهرني کارکوونکي په پاکستان کې نشته. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړي کار وانخلي. دا خبره نوموړي تیر مخام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانس، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني او چارواکو سره یو داسې جامع اټمي تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسېدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې ونې په پای کې یو داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرزیدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو دغه هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی وو، دغه هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله، د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یو نا اعلان شوي ناروغۍ له کبله مړ شو. د ده د جنازې لمونځ سبا په مکه کې کیږي. د سعودي عرب شاهي عدالت وویل شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و. د فرانس بهرنیو چارو وزیر ویلي فیصل په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره مسلسل کار کړی و. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له شاهین بونيري څخه واوریدل. د افغانستان ملي امنیت وای د داعش مهم غړی شاهد الله شاهد وجلې. د عوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او هند وزیر اعظم به نن په روسیه کې له یو بل سره ګوري. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو انجوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ګټو خلاف وي.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے، کدھر تھے اس وقت کے حکمران؟
باڑی تا ستانسوی کڈوال وایي حکومت ور سره د بیا ودانی او بیا رغون هیڅ وعده نه دی پوره کړی.
کومه و دې کړې وې د موږ د مشرانو سره لکه سراک شول یار شول دا یو ته مکمل نه کړله، بل د کورونو شولې او دې ته فرا نه کړلې.
دا دې ترڅنګ د خبرونې په دویم نه کې تاسو ته د مشال ریډیو جمهوریت 19 خبرونه هم وړاندې کوو چې پکې مو د پاکستان د نېشنل اکشن پلان درې نقطې څېړلې دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د افغانستان ملي امنیت چارواکو ادعا کړې چې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې مهم کمانډان شاهد الله شاهد وژلی. د مشال ریډیو همکار شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شاه محمود شینواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
ډېر زیاتمن کاکسب لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم یادونه وکړله، د ننګرهار امنیتي چارواکو تېره ورځ د پنجشنبې په ورځ باندې یو خبري کانفرنس هم نیولی وو. دوی د دغې تېرې اونۍ په اړه کوم معلومات یې ورکړل. د دوی په خبره باندې چې په دغې د اونۍ په اوږدو کې په لسګونو ډرون حملې د ائتلاف ځواکونو لخوا نه د ننګرهار په نورو پرتو سیمو کې شوي دي، چې د دوی په وینا باندې په مجموع کې اتن نوی وسلوال چې دي کې هم د داعش ډلې غړي دي او هم د امارت اسلامي غړي دي او وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره باندې چې دوی د یوې لویې لاسته راوړنې یادونه کوله، هغه د داعش یا د اسلامي خطر د ډلې هغه دوه مهم غړي چې یو د دغې ډلې مرستیال ګلزمان جهانیار او همدارنګه د شاهد الله شاهد په نامه یو د دغې ډلې مشهور غړی. د دې خبره باندې چې دا په د اچین ولسوالۍ د مامند په سیمه کې چې کوم هوایي ډرون عمله شوې په دې کې تر شوې دي.
ډیر مننه له ننګرهار د مشال ریډیو همکار شاه محمود شینواری. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په امریکا د افغان حکومت او طالبان استادو ترمنځ د خبرو حرکلای کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خبر سوی بیان کې راغلی په کار د چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته رسیدو روان پاتې سي. د سیمایزو چارو کارپوهان هم غنی چې په افغانستان کې جوړ جاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته کار برابر کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وځي. غلام غوث پر رپورټ لري.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا په خبر شوی بیان کې نوموړی د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړی دا هم ویلی دی چې په کار ده د مذاکراتو د لړۍ جاری وساتلی شي او په کار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریځ په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو وختنې کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو وختنې کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپله ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وای چې دا وشن بیا هر څه ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواو هم تشه دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل جواز نه لري.
خو د ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوهه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي عسكر وتلی دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونو دی اګی سره جهاد کو دا کمزورې شوې ده. بلی غړی ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس به هر هر راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگوي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. یا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد بهرحال شته، اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډې مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمایز هیوادونه هم پریشان کړی دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړی فیض الله زکی د اکسپرس ټریبیون لوسپانې دا خبر رد کړي چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال رادیو ته وویل په خبرو کې موافقه وسوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دی یو دوامداره کړنلار جوړه کړل سي. تفصیل سلطان محمد سرور راکړي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار غني او که یې غني نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل شي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور د بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
چین عبارې مسئله مطرح نشوده، اما د یو تردید نه
دغه سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خو دل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس تریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدی نو د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسولیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هلی پیدا کولای سي او آیا چې دا د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پښتنو ځواب راکوي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوي، خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک نه هغه د خبرو سره بایکاټ کړی دی، موقتا ور سره کړی دی. کاش کې هوند طالبان سره مخطر نه کی هغه د دشي او اسدا هسه هم د استعداد ورده
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنا لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیاري په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصر الله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، سره لوبه ای دا چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپل پلویان روحیه ماتمه کی په جګړه کې او بل غوړ غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حمله وکړي.
نصر الله استانګزی لدې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
پامیر ساحل واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر خبرو وروسته دواړو لوړو د ناستې په اړه بیل نظرونه ورکړي. ورځپاڼه لیکي ک یوې خواته پاکستانی چارواکو د دواړو خواو تر منځ په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي نو بلې خواته افغان او امریکایي چارواکو په محتاطانه ډول پر دې نظر ورکړي. ورځپاڼه د سولې په لړ کې د ننګونو یادونه هم کړې ده. مریح امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وروسته ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په دواړو خواوې بیا سره ویني. له دې سره په افغانستان کې د امن معاهدې په اړه هیلې پیدا شوې دي. د پاکستاني او افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې د دواړو طرفونو ترمنځ شوی مذاکرات ډیر مهم وو. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې په دې پروسه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د خبرو اترو د لاسته راوړنو په اړه متضادې خبرې مخې ته راغلې. یو شمېر پاکستاني او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې په رښتینی ډول پرمختګ کړی دی او د ممکنه ډزبندۍ پر شرایطو غږېدلی دي. د دغو چارواکو په خبره په افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو په راتلونکي رول هم خبرې وشوي. خو بیا افغان او امریکایي چارواکو چې له چینایي وفد سره د خبرو اترو څارنه کوله د یادې ناستې په اړه محتاط نظر وړاندې کړی دی. په یو بیان کې اشرف غنی دا مذاکرات سولې ته د رسیدلو په لاره کې لومړی ګام بللی دی. نوموړي هیله ښودلې چې له خبرو اترو له لارې به په هیواد کې سوله او ثبات راشي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښکاري چې خبرې اترې په مثبت انداز کې پیل شوي دي خو بیا هم د 14 کلنې جګړې د پرامنه اختتام په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي. ډېر افغانان د پاکستان پر ارادو شک لري ځکه چې له پخوا راهیسې له افغان طالبانو سره اړیکې پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ داسې شکونه هم کېږي چې آیا د طالبانو استازي د جنګېدونکو وسلوالو ترجمه کوي که څنګه. داسې اندېښنې هم موجودې دي چې د سولې تړون کېدی شي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله راپورته کړي. د رویټرز خبری ایجنس په خبره یو مهم طالب کمانډر عبدالقیوم ذاکر دھڑک ورکړي کچرې مذاکرات جاری وي نو اسلامي دولت وسلواله ډله کې به شامل شي او یا بخپل ډله جوړ کړي. خو د مجلې په خبره د خبرو اترو شروعات واضح اشاره ورکوي چې پاکستان د امن تړون په حق خپل وعده ته ژمن دی. غربي چارواکو ویلي دي چې د پاکستان رول یې حوصله افزایی کړی ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شته په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دا هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته ویل له تیرو 15 کالو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وویل چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتۍ او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازت نشته. د وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علی خان زیات کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوملیکنې د پاره درخواست کړي هم نه دی ورکړي هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ دا چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته و د هغه وخت حکمرانان د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رپورټونه وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې شای پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل سي. که دا کار وسي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغیز ولري او آیا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی رویش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق له پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډه په وښو کړه. نو موړی ویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په حق لبه دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشري زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړي د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامنه حالاتو یوه مهمه وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته پکتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حد مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپو تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیا او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ یې په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپو شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولی، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې سو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو. ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې دی داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دی پاکستان ته ممبرشپ ملوېږي او ایټ سیم ټایم چې دی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي. دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حواله سره، خو موږ پاسټ کې هم کتلې چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا کړومبنې ځل ونې وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی هغه ممبر پاکستان نو انډیا دواړه دي. کم چیلنجز دي هغه چې ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بیګینینګ. دا ډیپند کوي چې ویل سونه دي دواړو ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دي دا فورم چې دي سونه هدرسه ایکسپوزټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګای تعاون تنظیم په مستقل غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه د افغانستان ملي امنیت ادارې داوا کړی چې په ننګرهار کې په هوایی برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وجل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د داوا په اړه لسنې دی ویلې. په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې په وروستو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض اللہ زکی مشال لیڈو ویلی په خبرو کې پر بیلابیل موضوعاتو بحث شوه دی. د عوامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی، غوښتنه کړې ده چې باید خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. دا پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی وو او د هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله، د 15 اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بونیری وړاندې کاوه. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې سند کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سند ته رینجرز راستولی شوي وو چې دا شان د نامنۍ، قلنګ، هدف وژنو او دغه رنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمې هم راغلي دي، خو د وروستیو کې د سند وزیر قیم علی شاہ تا درنجرو پا حق لا شکایتونا شورو شو او دد ویناو چی رنجرز نشی کولی چی مالی او دی سر د تړلی نور معاملو کی گوتی اوخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دوی کاروی کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادر یې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړې او حق ته تسلا ورکړه چې د دوی ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علی زرداری په مشوره رنجرو تا سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړې شو. دریا اخیری کې لیکي چې سن کې د رینجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي، ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل ادریې کې وایي چې وفاقي حکومت په وی مالیکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدمات په مټ کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي چې چری حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي جی تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وی، نو باید چې طالب علمان دی له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو دا چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت زمکنی حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فینانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوو مستقیمی او رسمي خبرې کړي او خبرو ته په دوام ورکول سلاسوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم وکاروي. منور شاه یې لنډیز وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوی د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی وو. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللې دي. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپاس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي سارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپل هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاورې ورته پناه ورکړي ده. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونرسي، خو که مجبوري شوه نو دوی به د خپل بقا لپاره اټمي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټمي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټمي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پا پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټمي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوست تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټمي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او اټمي او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. سلطان محمد سرور نور حال راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمی توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمی توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لري کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کریچه شمالی کوریا کړی دی. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې کاغه د یورانیم او د غنی کولو ظرفیت دی، یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لری کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړی ده. دغه راز جمهوری پلوی استازه الینا روزلنتن محتمل توافق له واقعیت لری یو تخیلی فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیم له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتمی تاسیسات له منځه لری کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړي. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتمی توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد د اتمی تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
دا ونی پاویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه خبرې روانې دي که څه هم د خبرو له پرمختګه داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال رادیو خبر انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټمي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بے باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کړي دی او کنه. سناتور بن کارډن وای اوباما په دې انده چې د اټمي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګا د پوځي تاسیساتو د قتلو اجازه ده هم ورکړي. کارډین وای اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به اټمي تړون کیږي او کنه، خو دا یې ویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو ده هم ویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټمي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سووی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځنی باسر غړي د ایران سره د اټمي موافقې په اړه وار لمخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د دپان د موافقې په کولو او سارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا بخوي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لورې پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان درې نکات څېړلې دي. تاسو به واورئ چې په هغه هیواد کې د پانسیانو په اړه د بشري حقوقو ادارې او پوهان څه نظر لري او دا چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د فکر او نظریې ختمولو لپاره باید څه ډول اقدامات وسی. جمهوریت هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان نکات څومره مؤثره دي؟ آیا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سخت دریځۍ مخنیوي شونه کړی او کڅنګه؟ په پاکستان کې د سخت دریځۍ د نظریې او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تربندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تربندیز لاندې تنظیمونو په نور نمونو د هلو ځلو مخنیوي څنګه کیدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر کال دسمبر پر 14مه په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړ کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې 40 نکات بیان کړل. د دې پلان درې نقطې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. د قومي اکشن پلان د یوې نقطې تر مخه د پاکستان حکومت د مرګ پر سزاګانو بندیز ختم کړ او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. په هغو کې ځینې داسې کسان هم ول چې د مقدمې یا جرم د تور پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. د نیشنل اکشن پلان بله نقطه چې نن موږ څېړو هغه دا ده چې حکومت هوډ ښودلی چې په هیواد کې نور هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او وروستۍ نقطه دا ده چې حکومت هڅه کوي چې د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو په نورو نمونو د فعالیت
مخنیوی وکړي. پښتنه دا ده چې دا درې نقطې څومره مؤثر دي، وایي حکومت د دې له عملي کولو سره د سختریزۍ او ناامنۍ په مخنیوي کې بریالی کېدای شي او کنه. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې په پانسۍ ورکولو بندیز و چې د پېښور تر سکول برید وروسته لږ کړل شو. اوس مهال د روژې په میاشت کې پانسیانې درول شوي دي او د حکومت په وینا تر اختر وروسته به بیا پیل شي. په هغه هېواد کې چې د مرګ په سزاګانو محکومو شاوخوا 160 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې، نو د بشري حقونو بېلابېلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو دې عمل ودروي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستان چارو څېړونکي سلطان نون یوه موده مخکې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر نظام درې لوی اندېښنې لري. دا وایي په پاکستان کې پولیس اکثره د ملزمانو یا تورونو کسانو په ځورولو او وهلو له هغوی اعتراف اخلي. دا مهال هم د مرګ په سزاګانو محکوم ډېر داسې کسان بندیان دي چې په وهلو ورباندې اعترافي جرم کړل شوی وو. د مثال په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې بیا د جرم دا اعتراف خلکو ته د مرګ سزا په اورولو تمامیږي. دویم، امنیسټي انټرنیشنل د هغو کسانو په اړه ډېره اندېښمنه ده چې د جرم یا تور لګېدو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و. دا کسان د پانسۍ له خطر سره مخامخ دي. زموږ دریم اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومتي ادارې خلک په دې وینا بېلاري کوي یا تیرباسي چې د مرګ سزا یا پانسۍ په ورکولو به د ترهګرۍ مخنیوی وشي. په حقیقت کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې د مرګ سزاګانې د جرمونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نو موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي ډول دې د مرګ سزاګانې ودروي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود و، خو دې قانون ګټه نه ده رسولې ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کېږي اوس هم روان دي.
پاکستان کې دا سزا خو پخوانه ده چې پانسۍ کې سزا موت ورکړي، خلک یې پانسۍ کوي هم دي.
په پېښور کې د قانون چارو بل پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي د مرګ سزا قانون خو موجود و، خو اصلي پوښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی و؟
دا خو د پخوا راسې ده، د حکومت پاکستان په بنیادي قوانینو کې شامله ده. چاته د پانسۍ سزا ملاوي نو هغه خو به ملاوي، او که هغه اخري حد ته ورسي او د هغه رحمتي نه خارج شي نو ارومرو هغه سزا خو به هغه سړي ته ملاویږي که هغه مړی کړی، که هغه نورو جرمونو کې ملوث شي. سوال خو دا پیدا کېږي چې دا سزا بند شوې ولې وه؟ په دغې باندې سوچ کول پکار دي. په ملک کې یو قانون موجود وي او هغه سسپینډ کړلی شي یا معطل کړلی شي.
په هم پېښور کې د شری حقوقونو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي دا د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملی کول د سختریزۍ مخنیوي نه کوي. د دې په خبره کې سختریزو او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي، نو بیلابیل سختریزي سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کیږي. دا
یو اعتراض په دې خبره باندې زما سره په دې باندې د غږیږم چې کله دې پانسۍ کیږي نو ټیک شو یو څو باندې دغه شي خو نه خیال چې د سره غي سم نه تصویر نه لري دغه نور شانته د دې ګوره چې دا هغه چې څنګه ګلوریفای کوي چې خپل وار او دغه خپل خلکو ته یاغه چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان نو هغه ته خو د لګي چې هغه نور هغه سيزونه ګلوریفای شي هغه ته څو ګوره دا دې لار کې دي شهادت حاصل کا ممتاز قادری داغه ګلوریفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلانو هغه تامین نه ټول چاته پاسه کوي دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سيزونو په حق کې تقریر نه کوي یا زمونږ میډیا کا واخلې زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسمه ثابته شوې ده چې دې تعلق سره هغه تنظیمونه سره دي او هغه با آنلاین ایز ا انالیست او سل داغي با انالیسس باندې خپل سيزونو پروف کول چې او دا شی چې دا غلط دي څنګه چې مولانا عبدالعزیز هغه خپلې یا نور داسې کسان هغه خپلې نو بیا مونږ دا نه ایکسپیکټ کولای چې یو صرف پانسۍ سره به
په دار له زړولو سره سختریزي نشي ختمېدی ځکه چې سختریزي د یوې نظریې نوم دی او دا په پاکستان کې تاریخي ریښې لري.
ذاتي خیال زما دا دی چې د پانسۍ سزا سره داسې ختمېدو والا خو نه دی. کېدی شي چې لږ شانتي یا تر هغه ترهګرو کې پیدا شي خو د ختمېدو کیسه دوی سره نه شروع کېږي. زما په خیال کې دا سیزي نه چې کوم دي د ضیاء الحق له دور نه کرا واخلي مونږه نو دا هغه وخت دا دوی نظر د نشوي دي چې دا هغه یو مولانا صاحب خبره چې دا سیزي نه مونږه په خلکو کې انجکټ کړي دي او دا نظریه دا چې یو څو مړشي نو سم ډېر پراپر دا سیس چې کوم دی ریټ کاز ختمول دي.
شهاب الدین خټک له سنا اجاز سره موافق دی او وای تر هغری او سغدریزی ډیر پیچلی موضوعات دي. د په خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سغدریزی په خپل ګټه کارولې ده او دا چې دې ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي.
دا خو یو ډیر پیچیده غونډه مسله ده او مونږ بګورو چې د دې مسلې بنیادونه دي هغه ډیر ژور او ډیر زاړه دي. یعنی یو وخت دا شو چې مونږ د ریاست غیر ملکی سامراجی قوتونه دلته مونږ مضبوط کړي او افغانستان کې ډېر لوی جګړه شوې وه او په دغه وخت کې بیا مونږ د مختلف ملکونو خلک دلته راغلي وو او غمې شته شوي وو. زما خپل خیال دا ده چې اوس هم چې کوم په دنیا کې دا تصویر تاسو ګورئ چې کوشش کېږي لګیا ده چې چین مخکې رانه شي، داسې رشیا چې دا هغه په خپل ځای اشاره کړی شي او د دې نه علاوه په شام کې تاسو ګورئ چې ډېر لویه جګړه روانه ده، داسې په عراق کې دا رنګ په فلسطین کې پرابلم ده، یوکرین کې پرابلم ده. نو زمونږ په خاوره چې کومې لوبې روانې دي نو دې کې د 500 واپس یعنی په خپل ځای بهانول چې کوم ده صرف دا یو کوشش دی سره یعنی دا هیڅ قسم څه مسله نه فیل کېده.
پښتانه دا چې په پاکستان کې د سغدریزه فکر موجودګۍ وجوهات څه دي؟ د سیاسي چارو پوها او فعال سنا اجاز وای اول خو په پاکستان کې تعلیمي نصاب له جنگي او منفي خبرو ډک دی او دا خبرې ماشومان ته خودل کیږي.
یو خو کدا سو زمونږ نصاب واخلې غټول د تر هغهره ذهنیت جهادي ذهنیت کوم نیگیټیو سیزنو طرف ته وړي اغه راغینه ډاکټر وته تاسو زمونږ د نصاب د اردو کتاب د وون کلاس اردو کتاب په لنې چې کوم د پروز سبجیکټ دی مضمون دی اغه د غازی الهنګین شهید قانون دی اغه سړی چې کوم بلاسمس خبرې کولو والا یو سړی چې کوم دغه مکړو نو اغه نه یو هیرو پېښ کړی دی چې تاسو دا چې سړی نه اته جوړوي په کتابونو کې په نصاب کې نو کله هم اغه کام اغه ماشو چې کوم ده
سنا اجاز وای په پاکستان کې د سغدریزه فکر بل عمل دا دی چې په هغه هیواد کې سغدریزه تنظیمونه د خرړیو په څیر ټوکېدلې دي. په بل معنا په پاکستان کې د سغدریزه تنظیمونو یو فصل تیار کړل شوی دی چې پر ضد یې باید داسې عملیات وشي چې ولس ترې پوره خبر وساتل شي.
بل ځینې امپورټنت خبرې هغه دا ده چې دی وخت کې مشروم ګروپ شوی دی د بین کړي تنظیمونو د هغې روکتان لپاره صرف فرانسیان نه دي بلکې یو داسې کلیئر کټ آپریشن پکار دی چې کوم سره داسې مخې ته راشي او عوامو ته دې وښودل شي چې دا خلک دي د دې کارنامې دي دا غلط کارونه کړي دي او دا
سنا اجاز وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډیره وسله پرته ده او حکومت یې هیڅ ریکارډ نه لري. دا هم د وسله والی یو مهم وجه ده.
سونه چې موږ په خیبر پختونخوا یا په قبایلی سیمو کې پرته ده نو زما خیال چې دا هیڅ ریکارډ څه دغه نشته. هر سړی سره په کورونو کې هلته خو ډېره عام ده دشمنۍ هم دي خو ترهګري چې کوم دا یو غټ ټغه د دې طرف نه جوړېږي هغې کې څونه انوستمنټ کېږي هر کال څونه اصله راځي هغې څه ریکارډ نشته.
په پاکستان کې حکومت یو شمېر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه یې هوډ ښودلی دی چې هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. پر دې سربېره بېلابېل تنظیمونه او د سغدریزو سازمانونو غړي او مشران له بېلابېلو لارو په خپل فعالیت کې بریالي کېږي. آیا د دې وجه د قانون کمزوري یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنه انتظامیه یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قوانین موجود دي خو ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د سغدریزو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي.
د شتګردي خلاف چې کوم قوانين دی جوړ کړی هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کله یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ بین کړو کله دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دی ته وایي کنه څوک هغه سره تعلق ساتي هغه د خو سزا ورکولی کېږي خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دي دا به هم تیم اخلي لکه چې زمونږ په ملک کې ما وحشي خبره کړی شي مونږ په خپله زمونږ ریاست کې ډېره موده دا تنظیمونه په خپله جوړ کړي دي
د قانوني چارو بل پو قاضي انور وای قانون خو په کتاب کې وي په خپل ځان نشي عملي کولای نو دا کار ټول د انتظامی دی.
دا شیو تنظیم مشته دا شیو طیبه وایستا دا شیو جنگ وایستا دا خو یو نه دی او اخرا عریضه وپن بیا کی ګل دی قانون خو دې نه شې نه وی قانون خو څوک نافذ کوي انتظامیه نافذ کوي. قانون خو چې دی نو کتابونو کې وي، قانون په خپله خو ځان نه شي نافذ کولی. قانون نفاذ خو انتظامیه کوي، نه انتظامیه که نه کوي سترګې پټې کې پټې دي.
ثنا اعجاز وایي پر تنظیمونو بندیز لګول هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې دا تنظیمونه بیا هم په ښکاره مظاهرې کوي، جلسو ته ځي او رسنۍ ورته پوره وخت ورکوي او په اړه یې خبرونه او رپورټونه خپروي. د دې په خبره په پاکستان کې آزادي پال او ډیموکرات ګوندونه یا ډلې فعالیت نشي کولای، خو تر بندیز لاندې ډلې یې کولای شي.
بندیز لګولو سره خو ماته نه لګي چې دا دونه فایده مند دی، ځکه چې اوس پورې څونه چې بند کړي شوي تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي، نو هغې کې مسلسل که تاسو چېرته وایي ایز ایز اکټیوسټ به درته ووایم چې زمونږ کله پروټیسټ وي نو دا انټلیکچوئل چې تاسو ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي، نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پنځلس شل چې ډېر زور کې سل کسانو ته ورسېږي، دینه زیاتې نه خوري، هغې کې به هم زیاتر سټوډنټس به راشي. خو کله چې داسې تنظیمونه پروټیسټ وي، ما په خپل سترګو لیدلې وي تېره میاشت کې مسلسل چې څونه دغه پروټیسټ شوي دي، د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک دي چې د هغې تعداد نه هغې له بیا کوریج هم ورکړي کېږي. بل د ټولو نه مهمه خبره چې په شلمه جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته داسې قسمه غټې غټ پروټیسټ کېږي، نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي، ځکه چې بین تنظیم خو هغوی چې کوم آزادانه دغه نشي کولی، اکټیویټیز نه کولی شي. زمونږ المیا دا را چې زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي، که داسې خلک دي نو هغوی آزادانه پروټیسټ یا داسې څیزونه نه شي کولی، هغوی ته خطرې. خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي او ښه غټ تعداد کې کولی شي، ښه میډیا کوریج ورته ملاویږي، د هغوی د سوشل میډیا کوریج هم ښه غټي او دا وی چې کوم مین سټریم میډیا راغوم کوریج کوي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډیر ضروری وي.
قانون د باندې مدرامت کم ده، دا وی د پر انتظامی قانون انتهایی ضروری وي او بیا د بل کستبل شو چې په واري باندې په عمل کې اکثر نو زموږ دا دا اوس په خبرو واچې چې څنګه د لګاوی د تاسو هو یعنی مرضی یا پښ په هو یا نو
د قانوني چارو پوه قاضي انور زیاتوي انتظامیه تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومولی شي.
نو ماغه خلک وایي چې څنګه پته ده چې تا تنظیم چې کم کاغذ هم شو یا کم باندې پابندي رپېده ده چې څوک څوک دي، د دې خاص خاص کم کسان دي، نو هغه دې بیا د دې انټیلیجنس ادارې دې وګوري چې چاهي کبه تنظیم جوړي. نو مقاصد خو ماغه دي، ابل تنظیم کے باقی مقصد پورا چی بیا ادا کو دے حکومت تا پکا دے انتظیر چکم ادارے دی ستا چوئی انٹیلیجنس ایجنسیانے آری دی معلومات تو کی کر.
آیا دا پاکستان دانشوران او پوہان دا سغدریزی دا مخنیوی لپار سکولی شی او کنا؟ دا سیاسی چارو پوہا او فعال سنا اجاز وائی دا نگرنی چی دا کار دا پوہانو اکاڈیمیکانو یا دانشورانو دی، ځکه چې هغوی په کم شمیر کې دي. نوموړی زیاتوي دا د ریاست یا دولت ذمہواری ده چې ماشومانو ته په نصاب کې له وړوکتوبه دا وښيي چې انسان او انسانیت تر ټولو مهم او مقدم دی.
انټلیکچوئل چې کوم دی یا داسې خلک چې کوم داسې د امن نه ډک یا عدم تشدد باندې یقین لري، هغه زمونږ په معاشره کې فی الحال خو ډېر زیات کم دي. تر د شپاړسمه پورې خو هر هغه ماشوم چې هغه مسلسل هغه نصاب بول چې په کوم کې د نور ملکونو او د هغه ادرایزیشن آف ادر کنټریز اینڈ ادرایزیشن آف ادر ریلیجنز، هغه هر هغه ریلیجنس نفي کېږي چې کوم زمونږ نه بدل دی، او ډایورسټي او د هغې د کوم مختلفیت چې د هغې خلاف نفرت پیدا کیږي نوانو د خیال دا واپس جاتو رسی. ټوله نه مهم کار دی وخت دی کی د ریاست جوړیږي، چې ریاست غواړي چې زمونږ نصاب کې مثبت سیزونه راشي، زمونږ په نصاب کې داسې پلورلیستک سیزونه راشي چې انسان اکسپټ کوي چې ماشوم د وړوکوالي نه مسلسل دا خبره وي چې انسان زیات مهم دی، انسان د هغه ژوند د هغه کړو وړو هغه زیات ضروري دی انسان لپاره. چې کله تاسو ماس ته خبره رسوئ، کله د عوام ته پبلک ته خبره رسوئ، اب د میډیا په ذریعه رسي، اب د ریاست په ذریعه، اب د تعلیم په ذریعه، د نصاب په ذریعه رسي، چې کله هغه سیزونه ورسېدل نو زما خیال کې بیا به دا بدلون ډېر واضح راځي. خو د پنځو لسو شلو پنځوسو کسانو انټلیکچوئلز نه به یو سپیسیفک یو کمیونټي خو جوړه شي، مسلسل مکمل.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو له خولې واورېدل چې د قومي اکشن پلان د نکاتو تر مخه د ناامنۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته د مرګ له سزاګانو ورکولو سره سغدریزي نشي ختمېدی، ځکه چې سغدریزي په پاکستان کې تاریخي ریښې لري او د دې لپاره د سغدریزي فکر باید له نصاب او ټولنې ختم کړل شي. تاسو دا هم واورېدل چې پر تنظیمونو د بندیزونو عملي کولو لپاره باید استخباراتي ادارې او انتظامیه یو ځای کار وکړي. دا و نننۍ خبرونه، بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وستونځي
اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیسغم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه